لګی چې د افغانستان د اوبو د زیرمو او د وچکالۍ د اندېښنو په اړه بحثونه پکې دي. خدا شیبه 12:13 دي. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
نن په جلال آباد ښار کې د ناامنۍ د څو پیښو خبر ورکړل شوی. نامعلومو وسله والو په جلال آباد ښار کې د یوه جومات ملا امام او دغه راز د جلال آباد ښار د ګذر یو وکیل په ډزو وژلی. دغه راز په یوه بله پیښه کې د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په مربوطاتو کې د 2 تنو جسدونه موندل شوي چې په ونه کې را زړول شوي وو. تر اوسه پورې چا یا کومې وسله والې ډلې د دغو پیښو مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د هغو په لسګونو زره افغانانو عکسونه او ویډیوګانې د خپل ویب سایټ د تصویري معلوماتو له برخې په موقت ډول لرې کړي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي هڅو سره همکاري کړي او د طالبانو د غچ اخیستنې په وړاندې زیانمنیدونکي بلل کېږي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کیربي پرون په واشنگټن کې وویل چې 140,000 عکسونه او 10,000 ویډیوګانې له ویب پاڼې لرې شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش وایي وروستیو کلونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې زیاتې شوې. ګوتریش په خپل ټویټر په یو پیغام کې ویلي یوازې په تیر یو کال کې 12 خبریالان او د رسنیو کارکوونکو په ټول نړۍ کې وژل شوي. نن د نومبر 2 د ژورنالیستانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسیدو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې د معلوماتو له مخې د 2006 نه تر 2020 کلونو پورې په ټول نړۍ کې 1,200 زیات ژورنالیستان وژل شوی چې د وژل شوو لسول جملې د نه وې قضیه نه دی حل شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په کووید 19 ناروغي اخته شوی. د خبرې د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ورکړی ویل چې په ټوله کې د هغه روغتیايي وضعیت ښه دی او له قرنطین څخه خپل کار ته دوام ورکوي. تمه ده چې د نړۍ لسلو زیات مشران د اقلیمي بدلون په کانفرانس کې داسې یو ژمنه لاسلیک کړي چې تر 2030 میلادي کال د ځنګل وهلو چارې ودروي. د اقلیمي بدلون دا کانفرانس پرون د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې پیل شوی او 2 اونۍ به دوام کوي. او د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي نړیوالې فضایي اډې ته د هغو 4 ستور مزلو استول دی. یو ستور مزل د روغتیايي ستونزې له امله ځنډول شوی. ناسا د هغه ستور مزل یا فضانور چې روغتیايي ستونزې لري نوم نه دی په ډاګه کړی، خو هغه عادي روغتیايي موضوع بللی ده.
دو خبرې دی، یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه 15 دقیقې د ازادي رادیو نیوز بحث ته خرغ لیزه صفی الله ستانګزایم. دا اونۍ 15 دقیقو کې په وچکالۍ باندې بحث کوو. ژمی را روان دی، د اوبو د زیات مصرف د مخنیوي لپاره څه کوئ چې راتلونکی کال د وچکالۍ سره مخ نه شئ؟ په دې تړاو کارپو هم په بحث کې شته. که څه پوښتنه یا نظر لرئ کولی شئ د ازادي رادیو واټساپ ته چې مخکې موږ شمیرې اعلان کړي او بیا هم تاسو ته وایم 00420214040 باندې زنګ راووئ یا خپل غږیز پیغامونه راته پرېږدئ. همدارنګه په سکایپ کې هم کولی شو ستاسو غږونه راواخلو یا زنګونو ته ځواب ووایو. ازادي ټکی رادیو زموږ د سکایپ آدرس دی. خو لومړی به راشو میلمه ته، د پانتون استاد او د اوبو د مدیریت متخصص چې دامګړی د خپلې دکتورا دوره د جرمني په شتوتګارت پانتون کې مختوړي، ښاغلی محمد عاصم مایار زموږ میلمه دی. مایار صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې په دغه شرایطو کې حاضر شوئ خبرې وکړئ. پوښتنه دا ده چې د وچکالۍ په ارتباط باندې خلک خو به پوهیږي چې وچکالۍ د اوبو کمښت دی او فصلونه د همدغو اوبو د کمښت له امله سوځي، مګر اصلي علت یې څه دی؟ علم څه وایي په دې رابطه باندې؟ ولې وچکالۍ راځي؟
ډېره مننه تاسو د تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې هیله چې زموږ هېواد هم د وچکالۍ او د اغېزو څخه یوه ورځ خلاص شي او زموږ هېوادوال له دې ستونزې څخه په امان کې شي. فاصل کې اقلیمی د هوا حالات درې برخې لري. یو نورمال شرایط دی، یو هم لوندوالی دی پکې چې ډېرېږي، یو هم وچوالی دی. نورمال شرایط هغه شرایط ته موږ وایو چې په اوږدمهال په وخت کې یو مناسبه کچه اورښت چې کوم اندازه شوی دی د هماغه په اندازه باندې نورو کلونو کې اورښت راشي. خو په اوس وختونو کې د تیرو څو کلونو کې ستونزه د اقلیمي بدلون نه، اقلیمي بدلون البته دغه ته ویل چې هوا یو څه ګرمه شوې او دغه لامل په اوبو په سرچینو باندې دا دی چې په دې کې دغه تغییر او بدلون راوستی دی. دا چې لامده کالونه یې ډېر لامده کړي دي او وچ کالونه یې ډېر وچ کړي، دا په دې معنی چې سیلابونه هم زیات شوي دي او وچکالۍ پیښې هم زیاتې شوې دي. نو د همدې هوا د حالاتو په تناسب باندې که موږ ورته په علمي لحاظ وګورو، د بحر د سطحې تودوخه درجه کې تحولات ډېر شوي دي. هلته چې کله د بحر سطحې د تودوخه ټیټه شي، لانینا پیښه پکې رامنځته کېږي چې هغه پایلې په افغانستان او منځني ختیځ باندې وچکالۍ راځي، خو برعکس په استرالیا په نورو ځایونو کې د اورښتونو لامل کېږي. همدارنګه په امریکا کې هم د ځینو برخو کې وچکالۍ راځي په لانینا پیښه. خو که چیرې د بحر سطح تودوخه لوړه شي، بغیر له قبله بیا په افغانستان او دو سیمه کې سیلابونه راځي او په استرالیا کې به برعکس په هغه وخت کې وچکالۍ وي، چې متاسفانه په دې ورسته کې دغه پیښه د نورمال کچې په اندازه باندې ډېر شوې دي. یعنی کوم ورته په کلونو په سره وګورو،
ما غوښتل دلته وپوښتم چې دغه د وچکالیو د تاریخ په ارتباط باندې، ځکه چې اوس خو پرون هم د جیشل مشرانو د سرمشري زیاغه اصلي بحث هم دغه د وچکالیو د اقلیمي بدلون چې عوامل بیا وچکالی دي او بیا د لوږې او فقر زیاتېدل دي، په ټوله کې په دوه باندې بحث وک دوی تر ډیره پورې د راپورونو په اساس باندې یوې مسلې ته سلا ته ونه رسیدل چې دغه د تودوخې مخنیوي په څه شکل باندې وکړي. فکر کوي چې دغه کال په کال زیاتیږي که څنګه په خوا څنګه و؟ دغه
اصل کې اقلیمی بدلون د په هوا کې یا فضا کې د کاربن د غازونو سره مرزګي کې چیرته کوم صنعتي انقلاب ته وګورو، دوی هم تزغال او د شون ډیر استفاده کول د ټول هوا ته چلا شي، په دې اساس کې د نور شعاع چې راوګرځي دا ډیره چسکیږي او برعکس ځکه بیرته میشن یا پرېږدي چې بیرته هوا ته لاړ شي، نو د ځمکې اتموسفیر ګرموي او دا چې کله ګرم شو د اوبو سرچینې مستقیما اغېزمنې کېږي. هغه په دې معنی چې هلته وریځې واورې ولې کېږي، یخچالونه ولې کېږي، او همدا سیستم چې پخوا د زرګونو کلونو په اساس باندې و دغه تبدلون ورکوي. او دا بدلون دومره هغه دی چې انسان یا بشر نشي کولی دې بدلون سره توافق وکړي او ځان ورته جوړ کړي، نو په دې اساس چې دغه متضرره کېږي. په جیشل غونډه کې هم ځینې ښه اقدامات وشول، مثلا په لویو شرکتونو باندې مالیه ولګول شوه. هدف هم دا دی چې دوی وغواړي چې دغه کاربن کچه راټیټه کړي. پخوا کلونو کې که موږ ورته وګورو، مثلا سل کاله وړاندې د اقلیمي بدلون دا شی کم و، هغه وخت کې نفوس هم کم و، اوس دوه ستونزه شوې دي، هم پیښې زیاتې شوې دي او برعکس نفوس زیات شوی دی چې دغه آسیب پذیري د دوی لوړوي. نو په لومړی چې اقلیمي بدلون وپېژندل شو، هغې د هغه په 1980 کال کې و، نو د هغې څخه راهیسې بیا په د تېرې پېړۍ په آخر پای کې ډېر فعالیتونه په دې اړه څرګند پیل شول چې تر څو د دې مخنیوی وکړي. او بالاخره په پاریس کې په 2015 کې دا غونډه وشوه چې دا باید کنټرول شي او د دې مخنیوی باید وشي. خو په تېرو شپږو کلونو کې بیا هم څومره چې توقع کېدله هغومره فعالیت ورته ونه شو. یعنې دوی خپل هدف دا ټاکله چې 2030 پورې به دوی اغېزمن کار کوي، خو په تېرو شپږو کلونو کې دوی دومره ډېر څه ونه شوای کړای چې څومره چې ژمنه کړې وه. نو په همدې اساس باندې اوس دوی باندې ګوته نیول کېږي چې دا فعالیتونه باید تشدید شي تر څو موږ نورمال حالت ته راوګرځو. خو په اوس وخت کې که موږ د لوی مقیاس د ټولې نړۍ ته وګورو، هغه به دا شي چې تر 2050 پورې دا ډېره ناممکنه ده چې دا به راوګرځي بېرته نورمال حالت ته. نو موږ به تر هغه وخته پورې وچکالۍ او سیلابونو زیاتوالی ووینو. متاسفانه دا باید ویم چې دا تر ډیره پورې په افغانستان په دې فعالیتونو کې د اقلیمي بدلون ونډه نه لري. دا د لویو صنعتي هیوادونو تر د فعالیت او د صنعت پایله ده چې دا ستونزه راپېښه شوې. افغانستان د نورو هیوادونو د دې څخه متضرره کېږي.
تودوخی په ارتباط باندې څه فکر کوي؟ آیا په ژمي کې چې په افغانستان کې په لوی ښارونو ګڼمیشتو ښارونو کې څه سون توکي وي غیر معیاري غیر ستاندارد او ټول کابل او ټول ګڼمیشتي ښارونه له دوړو ډک وي، فکر کوي دا اغیز نه لري خاصې د تودوخی په ارتباط باندې څنګه؟
دوا دلته باید موږ یو شی تحقیق کو، هغه دا چې یو په لوی مقیاس باندې کار دی، یو په موضوعي مقیاس باندې کار دی. مثلا د موږ ښارونه ته که په نظر واچو، دا یو ډېر کوچنۍ سیمه ده تشکیلوي، او د افغانستان تولید په کاربن ډای اکساید او دې غازونو کې چې هغه 0.09% دی، یعنی بېشي نونه 0.09% دی، دا ډېر کم دی. موږ په ډېر افغانستان په ډېرو ټیټو هېوادونو کې دی چې دا اقلیمي بدلون غازونه تولیدوي، خو برعکس نو متضرر هېوادونو کې بیا په نهم مقام کې دی چې دا ډېر لوړ دی، یعنی موږ مجموع کې د دغه ستونزې څخه ډېر زیات راکېږو. خو په ښارونو کې چې کوم دا هغه کېږي، دا تر ډېره پورې کچه یم لږ ده او موضوعي ستونزه پېښوي، یعنې د ښارونو هوا ککړې وي او هغه اوسېدونکو ته ستونزې پېښوي. که چېرته د لوی مقیاس سره وکتل شي، دا په نورو هېوادونو په پیمانه باندې ډېره کمه ده. افغانستان نشو ملامتولی چې دوی دا پېښه راوسته کړې، بلکې دا د ټولې نړۍ او مستخصتا د پرمختللو هېوادونو یوه ستونزه ده چې دې څخه ده دورې ودونه متضرره کېږي. او بیا په پاریس کې همدا پریکړه وشوه چې د پرمختللي ودونه به د متضرره شوي ودونه سره مرستې کوي تر څو دغه د اقلیمي بدلون اغېزې را کنټرول کړي. همدا اساس و چې ځینې پروپوزلونه په تېرو کلونو کې افغان دولت ورته وړاندې کړل، او بعضو برخو کې سپانسر هم شول. یو څه د ظرفیت د ټیټوالي لامل و. که موږ ورته وګورو، مثلا د افغانستان په ګاونډۍ کې هند او بنګلادیش له دوی څخه ډېرې زیاتې پیسې ترلاسه کوي، کوم دی چې مثلا دوی د اقلیمي بدلون څخه متضرره شوي دي.
بله،
خو اوس چون رژیم بدلون موندلی په افغانستان
کې، ښاغلی ما په همدغې مسلې باندې به وروسته به بحث وکړو، ځکه چې دغه بحث به داسې تقسیم کړو. د وچکالیو پر رابطه مو خبرې وکړې، اوس به ورشو اورېدونکي مم راوخلو که مشخصا د همدغې وچکالیو په ارتباط څه پوښتنه یا نظر لري، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او بیا پوښتنه یا نظر که لرئ.
سلامونه سانیکلی صاحب، تاسو استاذ مېلمنو ته ټول اردوګو سلامونه او نیکلی باندې کوم.
وعلیکم مهرباني.
میرویس اخلاقی لینک سلام، د هلمند ولایتنه.
بخیر راغلی، مهرباني وکړئ. موضوع خو به مو اوریدلی وي تر اوسه پورې. په هلمند کې د وچکالیو په ارتباط راته ووایه، او خلک څه حالت لري هلته؟
واقعا هم سنیکزی صاحب، تر ډېره حده پورې دلته زموږ په هلمند کې به وایو چې زموږ اکثره وګړي د وچکالیو څخه بیخي سر ټکوي. ځینو که څه کرلي وه، یعنی جواري غنم کرلي وه، هغه باندې وچ سوله، ځکه چې د وټر په موام واس نه پر رسېدی. زموږ هم یوازنۍ غوښتنه دا ده چې د دغه اوبه اوس خوا د ژمی پر رسېدو دی، باید چې تر ډېره حده پورې خصوصا اوبه موږ را کنټرول کړو، بې ځایه مصرف نه کړو. که ووایو
ښه مننه کوم. د دوی غږ مو واورېده، که کوم بل اورېدونکی هم وي راخلوي. د ازادي راډیو په دغه 15 دقیقو نیز بحث کې په دې باندې خبرې کوو. تر دې دمه پورې مو د وچکالیو په رابطه باندې خبرې کړې دي. د اوبو د مدیریت متخصص ښاغلی محمد عاصم معیار شته. له دوی که کومه پوښتنه لري د وچکالیو په رابطه باندې یا د اوبو د ساتې د کمښت، نو خپل پوښتنه یا نظر مطرح کړئ. مهرباني، نوم مو واخلئ او له کوم ځایه مو زنګ راوالئ. مهرباني وکړئ صاحب، پروګرام خو به مو اورېدلې وي، څه پوښتنه یا نظر کلرئ؟ فکر کوم د انټرنیټ ستونزه ده په افغانستان کې. یو اورېدونکی بل هم لرو چانس به ورکړو چې خبرې وکړي. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر مو مطرح کړئ. زما غک اورې لطفا خبرې وکړي.
تاسو څنګه ویښه بلابیا افغان د خدمت د ویډیو د سره لګیرم، باید چې طالبان یو یا نه یو مشر وځ تای سره مې ما به خبر داس به مجم پښتنې کړو. دا په هلمند کې غیر مشکل راغلی دا وکښتنه دغه چې وڅېوې دي شنه کښتنه وې څو به بنسته. حال دا چې هلمند په افغانستان کې یو د اوبو لرونکي ولایت هم وزیات، نو متاسفانه به ته وسته لپاره په هلمند کې اوبه ښې کمې سوي دي.
او مننه مننه. یو بل اوریدونکو ته هم وخت ورکو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
سلام، ستړي مشه، مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ته او مېلمه نیکلی او سمته هلمند څخه لږه خبرې کوم. دا چې خبره ده دغه پیشرفته مملکتونه، دا ډېر څخر په دغه سې مملکتو کې، یا د دوی په دغه کې نه کوي چې مثلا دوی یا حکومت ورسره وکړي یا تاوانونه ورسوي په هر طرف باندې تاوانونه دغه متضرر دي دغه دولتونه. مثلا اوس موږ غواړو د امارات څخه، دلته خپل د امارات څخه چې دغه اوبه را کنټرول کړي، دغه د هلمند یو دغه وکړي. دا هلته هلمند کې ډېره سطحه د اوبو ښکته تللې ده چې نږدې یو سلو شل متر په بعضی منطقو کې د اوبو ساته کښته شوی ده. دوی باید دلته خپل پر دغه چې دا مخلوق متضرر دی ډېر د دې وچکلۍ څخه، او زما درې شپېته کاله عمر دی، په دې درې شپېته کاله عمر کښې دغسې وچکلۍ نه زما نه ده په یاد لکه دغه تېره چې سوله. په دغسې کال زما هېڅ نه پیادېږي چې په هلمند کښې به هېڅ باران ایسوه، یعنی هېڅ باران ونه شو.
سمه ده، مننه ستاسو خبرې مو واورېدلې. کور موادان لیلمند د دیمو ډېر اورېدونکو زنګونه راولي وو په واټساپ او سکایپ باندې، او دوی ویل چې په دغه ولایت کې نسبت نورو سیمو ته وچکالي ډېره لیدل شوې ده او خلک په تکلیف دي. ښاغلی معیار، پوښتنه د اوبو د سطحې د کمښت هم یو اورېدونکي مطرح کړل، او که ځینې پوښتنې تاسو یادښت کړي وي مهرباني وکړئ. مننه، ما
سره یادښت نیولی دی. اصل کې وچکالي هم چې کله پېښېږي د هغې له کبله یو دا چې ورښت کمېږي په ځینو سیمو کښې. که موږ ورته وګورو په مثلا هلمند او قندهار او اروزګان او دې سیمو کښې ورښت کم شوی یا بېخي نه شته، او که پورته سیمه کښې مثلا د افغانستان مرکزي غرونه ورته وګورو چې هلته بامیان او د نور هندوکش، بامیان ولایت کښې هندوکش غرونه او داسې سیمې راځي، نو هلته ژمی واوره هم کمه شوې ده. او د کال په د وروسته فصلونو کښې اوړی او منی د واورې ولې کېدل چې لږ وي، همدا د دې لامل کېږي چې بیا وروسته لاندې سیمو ته اوبه کمې شي. په هلمند کښې د سخت سږنۍ وچکالۍ اغېز ډېر زیات و، ځکه چې یو دا چې اوبه کمې وې، په کجکي بند ډک نه شو، کمال خان هم همدارقم لاندې سیمه کښې بیا ډک نه شو، وروسته داله کښې هم اوبه کمې وې. له همدې له کبله برېښنا هم کمه تولید شوې ده، چې دا ټول وړاندېنه موږ کړې وه چې مثلا چې اوبه کمې شي هغه برېښنا تولید هم ورسره کمېږي. دا اوس ځینو سیمه کښې خلک ډېر برېښنا نه لري. او د دې تر څنګ بل اغېز چې هلته راغلی دی، په وروستیو کښې په افغانستان په جنوب سیمو کښې د باوړیو کارول دي چې په سولر انرژي باندې د ځمکې لاندې اوبه راوباسي. البته ستونزه دا ده چې د ځمکې لاندې اوبه د اوبو کچه محدوده ده، او هغه داسې پریمانه نه دي چې خلاصې نه شي. نو په همدې اساس د ځمکې چې اوبه کمېږي، یو علت یې همدا دی چې هلته ډېر زیات شدید استخراج روان دی د اوبو، برعکس ریچارج بیا نه شته ځمکې ته څوک اوبه نه چارج کوي. یو ورښت کم شوی دی، یو بل دا چې خلک هم ځمکې ته اوبه نه ریچارج کوي. البته په دې به بحث وکړو چې بیا څنګه خلک ځمکې ته اوبه ریچارج کوي، او څومره اندازه باندې ځمکې ته بېرته باید هدایت کړي، ځکه چې که دا کار ونه کړي د ځمکې لاندې اوبه خلاصېږي، او په راتلونکو نورو کلونو کښې به اوبه نورې هم لږ شي. متاسفانه اوس ستونزه داسې شوې چې نور هېوادونه هم افغانستان سره مرستې کمې کړي دي، او هغه دا دی چې ځینې سیاسی تعاملات هم دي، او ځینې دا دی چې انکشافي برخه کښې پانګونه نه کوي. نو له دې څخه همدا دی چې دا راتلونکو کلونو کښې په کال ته د اقلیمي بدلون اغېزې به نورې هم زیاتې وي د دې پرتله. نو له همدې کبله خلک باید په خپله څومره چې په وس توان وي مخکې جوړ شوي په همغه سره یو
په بله موضوع کې پمدغې باندې بحث کوو چې خلک څه کولای شي بلاخره، ځکه چې که تاسو د اروپا ځینې مثالونه هم ورکړئ چې دلته خلک څنګه د اوبو د اسراف مخه نیسي، سره له دې چې دلته سیندونه هم شته، اوبه هم شته، او پریمانه اوبه لري، مګر بیا هم د اوبو په مصرف کې دوی ډېر محتاطه دي، ځکه چې میاشت په میاشت دوی ته د اوبو بل راځي او ډېرې پیسې په اوبو باندې مصرفېږي. نو دوی ډېر احتیاط کوي د اوبو په مصرف کې، او حتی په ځینو مسایلو کې هغه اوبه چې مصرف شوي دي هغه دوباره ترکیږي او بیا یې مصرفوي، یعنی ډېر ترې کار اخیستل کېږي. خو په افغانستان کې دغه مسله تر ډېره پورې نه لیدل کېږي. که د اروپا او د ځینو پرمختللو هېوادونو مثال تاسو ورکوئ، او بیا یې له افغانستان سره مقایسه کوي چې څه شیان خلک نه مراعتوي چې د اوبو د کمښت مسله په کې منځ ته راځي.
اوبه معمولا د افغانستان کښې د اروپا پرتله اوبه ډېرې زیاتې کمې دي. د اروپا ورښت زیات دی، خو بیا هم د هغه دوی د نورمالو شرایطو پرتله باندې چې کله دلته هم وچکالي راځي، خلک ځینې تدابیر په نظر کښې نیسي چې د هغې څخه د اوبو مصرف کم شي. په عموم ډول د باران د اوبو زیرمه کول دا په ډېرو ځایونو کښې معمول دي. د په لویو ښارونو کښې داسې زیربنا او سیستمونه ورته جوړ شوي دي چې کومې اوبه استفاده شي هغه بېرته بیا تصفیه کېږي، بېرته بیا په کرنه او ځینو نورو موادو کښې کارول کېږي. تر دې پورې چې د اوسېدونکو څخه غوښتنه کېږي، مثلا په امریکا کښې دا اوس په کالیفورنیا کښې وچکالي ده ډېره شدید ده چې تېرو اتیا کلونو کښې ساری نه دی لیدل شوی، نو هلته د کورونو څخه غوښتنه کېږي چې باید د اوبو مصرف یې کم شي، تر دې چې په عمام چې کله شاور اخلي نو په شاورونه یې داسې په شکل جوړ کړي دي چې هغې کښې د اوبو مصرف کم شي، او هوا یو څه وکارول شي تر څو اوبه ټیټې شي، او د اوبو مصرف بیا برعکس ورسره کم شي. نو ډېرې دا کړنلارې دي چې دې په تدابیر په نظر کې نیولو سره په وچکالۍ کې خلک اوبه سپما کوي تر څو د اوبو زیرمې خلاصې نه شي. دا نه ده چې یو کس به مثلا په هماغه لحظه کې اوبه زیاتې لري او هغه کارولی شي، خو کالته به ممکن بیا داسې حالت ته رامخ شي چې همدا ډېرې اوبه چې لري همدا به هم اوبه ونه لري. نو په افغانستان کې هم خلک کولی شي لومړی تر هر څه د مخه موږ ژمی په مخ کې لرو، په ژمي کې ورښت د افغانستان معمولا د نورو کلونو په پرتله ډېر دی. نو که څه هم یو شی بل زه غواړم ووایم چې دا راتلونکی ژمی هم د تېر کال په پرتله وچ اټکل شوی دی، یعنی دا چې سخت کال به بیا هم وچ وي متاسفانه، او له کبله دا وچکالي ډېر احتمال شته چې کال ته هم وغځېږي. نو د همدې فرصت څخه په استفادې د هېوادوالو غږ کوم چې باید تر له اوسه ځینې پروګرامونه یا شعرونه جوړ کړي تر څو د ورښت اوبه یا د باران اوبه چې څومره کولی شي زیرمه کړي، ځکه ته یې ریچارج کړي. لومړی په هغو سیمو کې ریچارج کړي چې کاریزونه او چینې دي تر څو هغه تغذیه شي او کال ته بیا هغه زر نه وچي، بیا نه تر ډېر وخته پورې هغوی اوبه ورکولی شي. بل دا چې مثلا که موږ ورته وګورو کوم څوک چې شمسي کاروي اوبه وباسي، نو هغوی باید دغه ټکی ته پام وکړي چې کاریز او د سیمو کې اوبه باید شمسي ونه لګوي، ځکه چې یوه عامه سرچینه د اوبو دوی به وچوي.
بله همدغه ښاغلی مایر،
خلک د شمسي څښتنان هم باید د ځکه ته د اوبو په ریچارج کې فعاله ونډه واخلي، څومره اوبه چې دوی شمسي او په دې شیانو په کرنه کې مصرفوي.
بله
نو دا باید دوی بیرته زیرمه کړي د کال په اوږدو کې.
ښاغلی مایر زه غواړم
همدلته وپوښتم، نو دا چې کال ته بیا د وچکالۍ ډېر احتمال شته، خلک باید دولت خو تاسو وینئ چې امارات په واسه کې دومره نشته ماشونه خلکو ته نشي ورکوی، نو دا ډېره لرې خبر ده چې دوی د اوبو باندې زر د اوبو په مدیریت باندې کار پیل کړي. نو همدې خاطر همې خلکو څخه غوښتنه همدا ده چې که غواړئ د څښاک اوبه ولرئ الله اقل، نو سر له د اوسه د ژمي په موده کې باید د بارانونو د ورښتونو
ښاغلی مایر د اوبو د زیرمه کولو په ارتباط باندې به دولت خو پخوا هم ځینې خبرې کولې، مګر فکر کوي چې کم مصرف لارې شته چې همدا اوس چې ستاسو غږ کوم بزګر اوري او په سیمه کې وچکالۍ او خطر شته، څنګه په کم مصرف باندې اوبه ذخیره کړی شي؟ څه فکر کوئ څه حل لارې دي؟ ممکن دوی ته نه وي معلومې چې اوبه څنګه ذخیره کړي چې تر ډېره پورې وساتلی شي.
اوبه کم مصرف د سیم دی خو لږ اقتصادي مصرف لري، مثلا کولای شي د اوبو لګونې هغه کومه معمولي کړنلاره چې په افغانستان کې د ویالې نه چې اوبه کوي دا ډېر زیات مصرف لري، وایي د مؤثریت دی لګ دی. مثلا دوی کولای شي پایپ مرسته اوبه لګونه وکړي، ځینې باغونه په هغو باندې ولي اوبه کړي، خو هغه خپله یو اقتصادي مصرف په لومړي سر کې لري چې پایپو اخیستل او د هغو تړل دي، خو وروسته ګټه پیدا ده چې مثلا په لږ اوبو باندې ډېر زیات سیمه ډېر زیات باغونه اوبه کولی شي. نو که چېرته زموږ بزګر دومره توانایي لري چې اوس پایپونه واخلي، زما په نظر دا به ښه کار وي د پایپو شبکه دې ورته جوړه کړي، ځکه چې وچکالۍ ممکن زیات شي. نو په دغه ترتیب موږ کولی شو ډېرې زیاتې اوبه زیرمه کړو او ډېره سیمه یا تر پوښښ لاندې راولو، یا دا چې په لږ اوبو کې همدغه کومه چې اوسنۍ کرنیزه سیمه ده دا اوبه شي. نو په افغانستان کې ډېرې اوبه په کرنه باندې مصرفېږي، په کرنه کې چې لږ مصرف شي او اوبه زیرمه شي دا ګټوره ده. خو بل شی هم باید موږ هېر نه کړو چې مثلا که ځینې خلک اوبه ونه کاروي دا بیا نو په سیند کې بهیږي ګاونډي هېوادونو ته. البته د سیندونو اوبو زیرمه کول هم خپل اهمیت او ارزښت لري، چې که چېرته هغه زیرمه شي ګټه یې لا ډېره ده او په د اړتیا په وخت کې بیا وکارول
شي. بله چې هغه د بندونو مسله ده، یو څه سیاسي برخوردم فکر کوم د بندونو په ارتباط باندې پخوا راپور شوی دی چې ځینې ګاونډیان په دې خوښ دي چې افغانستان کې د برقونو یا د برېښنا بندونه جوړ شي خو د اوبو په برخه کې ډېر مخنیوی ونه شي. څه فکر کوئ دا سم دی که څنګه؟ ولې غواړي چې اوبه ډېرې هلته ورشي؟
هغوی خپله دا داسې یو هغه دی چې دوی اوبو ته اړتیا لري، او کوم څومره چې بې نظمي په افغانستان کې وي دلته بندونو باندې پانګونه نه شي کېدلی او دا اوبه وړیا دوی ته ورځي. نو که چېرته په افغانستان کې انکشاف یا وده رامنځته شي او پرمختګ رامنځته شي، اوبه مدیریت کېږي او د هغه په اساس باندې کرنه او نور څه پراخېږي چې بیا کولی شي ډېر خلک که ته د خوراک مواد برابر کړي، نو په همدې اساس باندې د هغوی ګټه په دې کې ده چې دلته اوبو باندې کار ونه شي او وړیا اوبه ورشي، ځکه هغوی خپل هلته کرنیزې ځمکې ورته پراخې کړي دي او په هغې کې بیا دوی خپل محصولات خیلی شي نور وادونه ته صادروي. یوازنه لامل هم ده د برېښنا بندونه تر ډیره پورې ورسره موافق نه دي. مثلا ګوانډي یو چې کله دی وبو افغانستان کې دیوبو خبره کې ایران دا تل وړاندیز کوي چې افغانستان د لمر انرژي ډېره غله دی او بل خو د دې ټول هدف دا دی چې دیوبو څخه د خلکو پام بلې خواته وړي. اما په اصل کې اوبه دیوبو انرژي او دیوبو کرنه دا خپل ارزښت لري چې بل شي بل بدیل په دې اړه نشته. داسې خاص
بله مننه کوم ښاغلی مایار. اوس د ازادي راډیو ځینې اوریدونکو په فیسبوک باندې هم چې موږ کله پوسټ کړی وو هغوی ځینې پوښتنې او ځینې نظریات مطرح کړي دي. هغوی ته به لنډ وخت ورکړو دغوی نظریات به وایم که تاسو څه یاداشتول بیا ځواب ورکړئ. حضرت عثمان نوري له ننګرهار شینوارو لیکلي دي چې هزار نو سیمې څخه سکل کوم ویاله تیر شوی ده یا نهر تیر شوی ده هغه لمیاشتو میاشتو وج ده. په دې اکله که پوښتنه وشي چې آیا سکل د درونټې ډیم کم ده او یا کوم بل لامل لري. عاصم حقیار لیکلي دي د باران د البته د اوبو د مخنیوي په حق لسپارښتنه کړي خصوصا په سولري سیستم چې اوبو استعمال کیږي د ویل چې ډیر مصرف یا اسراف فکر راځي. و واحد له خوست لیکلي دي چې وچکالي لوی ګواښ دی او افغانان باید ورته چمتووالی ولري. د نړیوالو هم غوښتي چې افغانان یوازې پرې نږدي. اشرف روحان لیکلي دي چې ډیره وچکالي لرو خو دولت د خبره چې ډیره توجه نه ورته کوي باید اوبه مهار شي. دا ځینې نظریات او پوښتنې چې دوی کړي وي. د نهرونو یا د ویالو د اوبو د کمښت په رابطه باندې هم کڅو وایي ځکه چې مستقیما د سیمو د اوبو کولو یا خړوبولو لپاره دغه نهرونه استعمال شوي دي په اکثرو سیمو کې.
دقیقا په سیندونو کې اوبه په لدې عمل کم شوي دي چې واوره کم شوي ده. چې کله واوره کم شي هغه د سیندونو ته اوبه برابروي نو هغه په همدې اساس مستقیما د دې لامل کېږي چې او په سیندونو کې اوبه کم شي او بیا کرنې ته ونه رسیږي. ځکه موږ که د افغانستان کرنه هم دوه برخې ده، یو للمي کرنه ده، یو دا چې اوبه لګونه کرنه ده. نو که للمي کرنه خو متاسفانه سخت کال نه وسوځېده، حاصل ورنه که کال ته یې معدې امکان شته چې بیا حاصل ورنه کړي. موږ خپله سپارښتنه خلکو ته دا ده چې دغه اوس میاشت کې للمي غنم خلک کړي، نو دوی باید یو څه وخت منتظر شي چې دغه بارښت کچه زیاته شوه بیا که تصمیم ونیسي کارولو ته سبه وي. ځکه موږ خپله چې کومې وړاندویلې کتلې دي زه چې څومره ګورم معلومات لرم سخت کال وضعیت هم د تېر کال په څېر دی. ورښت کچه کمه ده او للمي کښت حاصل نه ورکوي. نو په مارچ یا په فوت میاشت کې بیا یو څه بارانونه وي. خو ستونزه دا ده چې باران اوبه په دوه هفتو کې د افغانستان څخه بهر کېږي. دا خپله هم یو لوی چیلنج دی د افغانستان د اوبو په اړه باندې. تامدی کابل د بندونو جوړول او تاړین دي ترسو اوبه په کوټ یو د نننه کې زیرمه شي. دا ورسته په کارونه کې وکړول شي. یو اوریدونکو پوښتنه کوي درنټي د موبایل خودلې و درنټي د موبایل کمی شي دي ځکه چې سخت کول وو رقم او کومو د درنټي نه پورته ورته ګورو په نغلو کې وب ډیر ځات کمی وي چې دنه تصویرونه یې مخبره کړی او دا اغشته لوجیکل په نغلو کې وب کمی شي هغه مستقیما بیا د نورو سیمو سره یو ځای کیږي. نه درنټه کې کمی کې چې د نورو سیمو ته وب هم دی وب کمال کې کمال لري.
بله مننه. اوس
او همدارنګ نو نظرونه چې وشکالي لوی وخت بالکل د یو جدي ستونزه د افغانستان کې مخبلم د چې کوم لیکل سپارښتنه کوم نړیواله تمدا دی چې د بشري مرستو په ځای بشري مرستې په دې معنی چې خلکو د خوراکي مواد ورکوي دې په ځای باید موږ په انکشافي پروژو باندې پانګونه وشي ترڅو په راتلونکو کلونو کې د وچکالۍ یا اقلیمي بدلون د اغېز څخه د خلک په امان کې شي. که چیرې داسې ونه شي او دا پالیسۍ کې بدلون نه راوستل شي دا د خوراکي توکو کمښت به هر کال یا څو کلونو وروسته بیا تکرارېږي او خلک به پیسې یوازې خوراکي توکو مصرف باندې مصرفوي. نو د دې ستونزې د اساسي بنسټیز مخنیوي لپاره دا ده چې د اوبو په سرچینو باندې پانګونه وشي، هغه مدیریت شي او د ستونزې رامنځته نه شي. نو سخت کلام راتلونکې میاشتې متاسفانه وچې اټکل شوي دي چې د راتلونکي درې میاشتې پورې د فبروري پورې د واورې چې ډېر احتمال دی واوره وورېږي دا کمه ده. نو چې واورې کمې شي کال ته به هم د سیندونو اوبه ورسره متناسبې کمیږي او دا لامل دی چې خلکو نه د موختن هم داده چې د باران اوبه د سر له اوسه تصمیم ونیسي چې زیرمه یې کړي که د مځکې په سر باندې یو متر یو نیم متر باندونه ورته جوړه شي دا ښه کار دی. که دا نه شي کولی بیا مځکې ته د ژورې ورته جوړې کړي چې مځکې ته چانس شي ځکه تر څو د دوی کویان او چینې څاګان کاریزونه او باوړۍ اوبه ولري. کوم خلک چې باوړۍ کاری دوی ته مې سپارښتنه داده چې د خپل مصرف په اندازه باندې خپل مصرف وسنجوي چې په یو ورځ کې څومره اوبه استخراجوي. بیا هغه د کال په ورځو کې ضرب کړي چې څومره اوبه کېږي هغه هم را پیمانه وګورم ځکه ته چار شي که داسې ونه شي نو دوی پانګونه ټول له خپل لستونزو سره مخامخ کیږي او راتلونکي کې به دوی هم اوبه ونه لري.
ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی محمد عاصم مایار د شتوتګارد په پانتون کې د اوبو د مدیریت د دکتورا د دورې معاصله او محقق. له تاسو مننه کوم ښاغلی مایار، چې د اوبو د مهار په ارتباط همدارنګ د وچکالیو په رابطه باندې خپل نظریات له موږ سره شریک کړل. کور مودان چې د ازادي راډیو دا 15 دقیقې